کو سلامونه. زه سید شنوارم او دا ځل ومه ورځ کې مو له متفاوتو موضوعاتو سره هرکلی کوم. د تېرې اونۍ سیاسي او ټولنیز تاوده مسایل څه وو؟ زما د پراګ همکاران به یې درته له مرکزي سټوډیو نه وړاندې کړي. راګرځو د تېرې یوې میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترینګلیو اړیکو ته. د دغو اړیکو د تریخجن وضعیت له امله پاکستان روسیو کې 500,000 افغانان راشړلي دي. جنوري میاشت کې له 100,000 د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله اوږده کله لنډ وخت لپاره بند شي او نښتې هم له تیر کال راهیسې 56 ته رسیدلې دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یې حکومت پښیمانه دی. پخوانی خارجه وزیر بلاول بوټو چې 13 میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی، هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل، خو د ټي ټي پي بهانه نیولی پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړې وه چې افغانستان کې اوس د خوښي نظام راغلی، مګر دا د خوښي حکومت سره ناندرۍ دروغ دي که رښتیا؟ اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونې ته لاړ شو. شمس ستړي مشئ، که راته ووایاست بحثونه دا دي چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترینګلې دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوې دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده، تقریبا اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضې سیاسي مشرانو تېرو ورځو کې مولانا فضل الرحمن وویلې، هغه څرګندونې وکړې چې د دې نه نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنې دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډېر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته دی چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغې یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملي کړي، او دا به د طالبانو دپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې، د دوی په مشرانو کې، د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي، د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي. مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډېره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي او هغې هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره که راته واضح کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجه نه نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر؟
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په 80 لسیزې کې، د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میزه، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر 40 کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په ښو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې و، که ایرانی که څه هم وروسته هغې سره هم یو څه اړیکې جوړې کړې، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خوا ته دغه تګ راتګ ډېر دی او هلته دوی ته زمینه ډېره مساعده وه. نو دغې ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وې، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړی شته دی چې هغه یې د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي، مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې ډیر پټو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې و چې بعضې وخت یې په فشار راوستو، دوی داسې نه و لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایس آی د حکم لاندې دي او هغې چې ورته سوی، داسې نه و. مشکلات لرل، مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږي هم ډېره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کړي، خپې نه کړي، او یو برخه داسې دي چې هغوی اوس وایي چې موږ اوس پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د یو مستقل حکومت په توګه د یو هیواد په توګه پاکستان باید راسره برخورد وکړي.
شام صاحب، تاسو ویل چې دومره ډېر زیات خوږلنې هم د دوی ترمنځ په اړیکو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي، او بیا دی په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې، یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نورو حکومتونو کې نه و پاکستان لپاره؟
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشرانې خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بحران را مخکې ته شو، د پاکستان هم د هغې نه یو شل 15 کاله مخکې تاسیس شوی و. نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل 20 کالو کې هم دا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي، که ظاهرا یې په رسمیت هم پیژندو، د امریکا فشار، د ناټو، د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله یې داسې زیات څه نه شله کوی، ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و، همدې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې، تګلارې همدې ته جوړولې. نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو، په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه و، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظی دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله په کرخه باندې، د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي. حتی هغه تیر ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې، پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري، او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري، د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هماغه سی څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل. یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو، او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي، دی هلته عمر تیر کړی، ژوند تیر کړی، موږ ته ملاتړ کړی دی. دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغه سې باید تاسو زمونږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی، د هند سره کاړي کې ساتئ، نو یعنی زمونږ نظر زمونږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات دي. طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي، او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکې اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي دي، د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی، او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم که هغه اقتصادي دي، د تګ راتګ دي، لکه تاسو چې اشاره وکړه اوس دوی د پشتپې په کانال کې، لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي زده کونړ باندې یو خبره نیم کې دی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغی کې معلوم دی افغانستان هیڅ کله پوخا هم حتی د ایران سره هم موږ چا حق نه دی خوړلې دومره موږ لا زورور هم نه موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی مگر دوی په داسې مسائلو کې هم د مداخلې کوشش کوي
اوس خبره دا ده چې که هر څه دی پاکستان هر کوشش کوي پنځه لکه نه زیات مهاجر را وشړل شول په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړې تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفي ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان په فشار لاندې ونیسي فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی
نو متاسفانه طالبان خو اوس پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دی یو مسؤول حکومت دی او یا خپل ولس ته دی جوابګوي کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي د هغې ضرورتونو یې د هغې اړتیاوې د هغې پوره کولو کوشش کوي د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیموي د ګاونډیانو سره اړیکې جوړوي د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي هغه خپل د دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغسې اړیکې تنظیموي طالبان خو اوس یو سرزوري روانه کړې ده دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نه یو که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پرې راشي بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا د حکومت ترلاسه کړی دی مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغه بس په دې نوم باندې چې د اسلامي شریعت او دا نافذه و نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي کله چې یو مسؤول حکومت وي هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري
دا د ولسونو خبره دې وکړه دې خواته هم پښتانه دي خواته هم پښتانه دي او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده که پښتانه نه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په دا اوس کې چې روان دي افغانانو سره نیول دي بې عزته کول دي لوټل دي شړل دي ویزې قطع کول دي
شنواره صاحب څوک چې دغه د پاکستان چارې ساري او یا پاکستان کې ژوند کړی هلته ده د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلشمنټ دی نه لږ ډېر خبرې هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی اوس خو کاملا سل فیصده پاکستاني نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه ده هغه د دوی ناکامه شوه بېرته د دوی غاړې ته پرېوتله د هغې دپاره اوس دوی مستقیم راغلي دي هغه چې وایي جلو ته ناست دي دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي په استثنا یو نیم به په کیسې راغلی دا خو ټول د خاص د اسټبلشمنټ خلک دي او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي نو مشکلات به لرو سره منګه که د مولانا فضل رحمان دی او که بل دی او که بل دی د نواز شریف او د زرداری پورې ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري مبارزه کړې ده په دې وطن کې سیاسي پختګي لري اوس خدای داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د دې استخباراتو خلک دي او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولې دي دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستی دی یا یې کاکړ راوستی دا خپله د قومونو ته توهین دی خپله دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دي هغه باید غږ پورته کړی وی داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله مګر داسې په غټه کچه ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټبلشمنټ حاکم دی نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجي نه کړو ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري بلوچان خو ګورو هغه عملا هغې وسلواله جګړه روانه کړې ده او نور قومونه هم یعنې دا نه شو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازیتوب د اوس مکمل کاملا اسټبلشمنټ نظامي اسټبلشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوز او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي او دوی د او موږ یعنې اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوز چې څه خوښه وي هغه نتیجې به ترلاسه کوي
انجام دا نتیجې ته به راشو بس به م راټول کړو اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وایي که ملکي حکومت ورته وایي د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکی درته څنګه ښکاري حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوګولو خایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښه نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري، مګر اړیکه داسې خرابولو حتی د دوی په ګټه هم نه ده او غواړي نه، او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي، مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو پې کنټرول نشته دی. یعنی که دوی اچوي بدلې ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړی نه و، دوی داسې فکر نه کوو چې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي. او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو، اوس هم زموږ د پراګ سټوډیو ته ورستنېږو. زما له همکارانو نه به تاسې د تېرې اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واوري.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه. د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یوه روسي الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندرې افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی ترسیس جنرال عاصم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسائل تیره اونۍ د خبرونو سر ټکیو. د تیر یک شنبه په ورځ په بدخشان کې د یوې روسۍ الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون 4 تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې 2 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیرې سې شنبې په ورځ د تورخم دروازه له لس ورځني بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یوه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته دې د مارچ تر 28 وخت ورکړل شي، وبخښي تر 1 وخت ورکړل شي چې هغوی پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یوه مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تیره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامته کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سري ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان صبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خپره کړه، دا راپور ناسم پوهاوی وباله. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور نجونې په خپل سري ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اختار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی یې کوي دا تیری نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار تر سره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه پر ورځ د دویم پرله پسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي، له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونه چې ویل ټاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري پر 24مه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه پر رسمیت ونه پیژني چې خپل شمنې پر ځای نه کړي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته څرګندونو په خبرګون ویلي وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند له ټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان بچي د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ، خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیس دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو په اړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس څخه دریزو وسلوالو او اسرائیلي پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاخیانو بریدونه او پر حوثی یاخیانو د امریکا او بریتانیا هوایی گزارونه د خبرونو سر ټکیو. بیرته سید شین واره تور ګرځو
او ل پراګ بیرته هم ستړي مشي په همدې سره زموږ د دې ونې و مورس پایته رسیدي په لوی لام سپار.
دل درد ټپي وایم هلکه دا موایې چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نوښتې سر په سر ګوډه کلو وینا دوار لسمېش کو کې راشوا عزت ہم یو زلی سم و دورم دیا دی دنا لوی اخترا تیرا تو تا انتظار کھو مایا نا دکڑ مار دا سر خا مارا وائے جد خوڑم نو خبر کڑے با دے غمان ماد دزل بازار دیوران کو دیوران شیب بازار بیا راشمایا سبات یار کلیتا زموائی در خوشا لین خوب لی موتن رازی نا سبا کابلتا روانی گم سب سینہ زارشم بیا باوکو دیدنو نا زمانا تچ پس روشندو دنگے دے لفو باؤ آپ زمانا تچ پس روشندو دنگے دے لفو باؤ زما جانان زما کیوا چد قدم خاورے دانچ دستر گو کڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر با غنڈی چلوم تا بسا دلما خلق پوی خجانان زوری وا بد نصیبا او یار تو خوب کی نوی نما خلق اخترتا خوشحالی مسافر نہ غم اوخ کے تو یواما کبھی یار جوندن گران دیوا چیشنا نوی سوطن سبے وطنا خلق دیار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شوینینا سایپ دیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جون یواز تیر اب ما سایز ما آواز تورای کے چت فلان پواد گم ترے وہاں او دلی بنے دخ پلشنا غم نکرما یا رکم کم پلو بزما یا رکم او دلی بنے دخ پلشنا غم نکرما یا رکم کم پلو بزما یا رکم کم پلو بزما یا رکم کور د خیال زنگو دوا توپ کی زنگی پچائے وشلیگی لڑنا آدمی نے یار میں پیدا نک دنیا میں چاند کا گٹ پگٹ اگر دے دما کسر کسل قسم و خرما نہیر شیر سے دستر گے وہ علم کب فکر بن پزولنو کم او چرانا خلاسی برابر جانا لذینا مالت خفل بر خراکنو تابت صبر خزانی مندلی بنا پرکڑے جواب راکھا او زنگے دلے یاری نورن من ماما سبر دزرا کے خاوندوان بی وفاش نا پخل نه یاد دوما صبر بکړم خیرا بنکړم صبر ډیر خد بریاله بشم میا نا تته جانان جانان کې زلې ماتکړی وای ماتکړی وای.